شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسیون ته د اعلان لپاره وسپاري. د دې او نورو مهمو ریپورټونو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر برابر کړی دي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې ورواستوي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې شوي دي. هغو په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید پر اوستلو سلا سوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا د اعلان لپاره دوی ته ورواستوي. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې ټاکل سوی و نن جمعه د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان سي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
امیدوار است که فردا برای ما برسه. اگر فردا برسه دقیقا یک روز بعدش ما
دغلس د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون تیره ورځ ویلي وی چې دغلس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري په ځنډ دوی ته رسېدلی او دوی اړ دي چې په اړه یې ارزونه وکړي. ټاکل سوی د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان پر 28 نیټه ترسره سي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې شوي دي. دفاع وزارت د جمعې پر ورځ یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړي دي. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو په دې زندانونو کې ساتل کېدل خوشې شوي دي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. د دفاع وزارت لخوا په خبر سوی خبر پانه کې لدې زندانونو څخه د خوشې شوی کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوی. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت څخه په یوې بلې اعلامیې کې راغلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ویشتنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. اعلامیې ویلي چې دغه تعرضي او تصفیوي عملیات په 11 ولایتونو کې شوي دي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کړی دی. اعلامیې زیاتوي د همدې عملیاتو په ترڅ کې 15 کړۍ ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي وو کشف او شنډ کړای سوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي په دې اړه. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ، نون ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید په راوستلو سلا سوي دي. د دغو ګوندونو استازو د پریکړه د پنځمې پر ورځ غونډه کې کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد د راتلونکي تګلارې لپاره رابلل شوی وو. تر غونډې وروسته د پیپلز ګوند نامتو سیاستوالي شیری رحمان خبرې لانو ته ویل چې دوی د صدر اعظم څوکۍ لپاره د شریک کاندید پر اوستلو سلا سوي دي او په خبره یې چې دوی په اسمبلی کې او له اسمبلی بهر په هر فورم په اوسنیو ټاکنو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځمې پر ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پیل په هدف د هېواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 16 نیټه جنیوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هېواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو ترمنځ د ویجاړونکې کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر 100,000 زیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ بدترین بشري ناورین بللی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارتن ګریفیتس په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته ویلي، خبرو اترو لپاره پر یو چوکاټ د بحث کولو په موخه مذاکرات له تیرو دوو کلونو راهیسې ځنډیدلي دي. او د روسیا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په د اګست 16 نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور راند پاول سره وګوري. راند پاول د امریکا یوازینی سناتور دی چې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو وروستۍ لیدنه یې ستایلې وه. د روسیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس سره مرکه کې او د سناتور پاول دفتر په یو بیان کې د دې لیدنې خبر ورکړی دی. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې سناتور پاول به د روسیې د پارلمان له غړو سره په لیدنه کې د امریکایي هیئت مشري کوي. سناتور پاول د جولای په 14 په هلسنکي کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې په ورځ په پولیټیکو خبرونه کې په یو تبصره کې له پوتین سره د ولسمشر ټرمپ لیدنه یو ښه اقدام بللی وو او ویلي وو چې روسیې ته به سفر وکړي څو د روسیې له مشرانو سره پر شریکو ټکو بحث وکړي او د تاوتریخوالي د بې ضرورته زیاتېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شرکتونو له کمیسونو غوښتل چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لست سبا پورې د کمیسون ته وسپاري تر څو د وروستي لست د نوماندانو نمونه له خلکو سره شریک کړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. دا هم اوري چې په کندوز کې مقامات او خلک له غیر مسؤولو وسلوالو شکایتونه لري.
مشخص تقریبا 143 نفر هستند. این قماندان های خود بزرگ هستند.
در کنر پر مرکز اسلام‌آباد که در کون کل پار دو پولیز لیلیه جوریگی
دا لیلی 204 اتیا نفر د لپاره جوړیږي چې مجموع قیمت د 5.4 میلیون افغانۍ دی. د کی به دوا وی او تاخونه جوړیږي.
د نور راپورونه سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړي خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسونو غوښتل چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستۍ لست سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه نن جمعه د 10 میاشتې په 12 نیټه د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستۍ نوملړ یا لست اعلان شي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتخابونه کوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړي لست په ورسپارلو کې ځنډ کړی. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي وایي په دغه ځنګړي کمیسون کې چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو، ملي امنیت، سیمه ییزو ارګانونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون غړي برخه لري، تیر شپه خپل کارونه پای ته ورسول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځنګړي کمیسون د 213 شکایتونو له بشپړو څېړلو وروسته د ولسي جرګې د 15 احتمالي کاندیدانو چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په لرلو تورن و نمونه لست څخه حذف کړل. د نوموړي په وینا و نورو احتمالي کاندیدانو ته سپارښتنه شوې او همدارنګه د ولسي جرګې 20 احتمالي کاندیدانو ته خبرداري ورکړل شوې که چیرې د غیر قانوني وسلوالو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له ولسي لست نه حذف شي. خو د ښاغلي فایز په خبره 15 لرې شوي نوماندان کولی شي چې نن او سبا خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته وسپاري.
نن جمعه او سبا شنبه ورته وخت ورکړل شوی چې تر څو د دغه قضیه په تړاو خپل اعتراضونه انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او وروسته پریکړه بعد انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري کیږي.
که څه هم خغلی فایز د دغه کسانو نمونه وانخیستل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وروستي لیست د اعلان پر مهال به د دغه کسانو نمونه مشخص شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسي جرګې له ځینو غړیو انتقاد شوی و چې غیر مسؤله وسله والې ډلې لري. د انتخاباتي مهال ویش په اساس ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د احتمالي نمایندانو وروستی لیست د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن وروستی لیست راتلونکې اونۍ وروستی شي. په همدې حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسیون له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. د مشرانو جرګې دویم منشي محمد فیصل سمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید په بېطرفانه توګه پریکړه وکړي.
په دغه احتمالي
نمایندانو کې داسې کسان هم شته چې په جرایمو او د ځمکو په غصب کې دخیل دي. د خلکو هیله دا ده چې د شکایتونو کمیسیون په بشپړې بېطرفۍ سره دا مسایل وڅېړي او پریکړه وکړي.
د ځنګړي کمیسیون له لوري د 213 شکایتونو د څېړلو ترڅنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته هم 1500 نور شکایتونه رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 شکایتونو څخه ډیرو برخو ته رسیدګي شوي او ممکن تر راتلونکو دوو ورځو پورې دا بهیر پای ته ورسیږي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو کمیسیون ځانګړي کمیسیون د 25 احتمالي کاندیدانو نمونه له لیست څخه لری کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون کارونه پای ته رسیدلي دي او جذب شوي احتمالي کاندیدان کولی شي چې تر سبا پورې خپل اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. د ملي شورا یو شمېر غړي د ځانګړي کمیسیون له دې اقدام څخه هرکلی کوي او غواړي چې بېطرفه پریکړه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د نمایندانو وروستی لیست سبا پورې دوی ته وسپاري تر څو یې اعلان کړي. ناجیه صاحب همداسې به راسره په سټوډیو کې د په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د ولسي جرګې د نمایندانو وروستی نوملړ نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شوی وای. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري تر اوسه دوی ته د نمایندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې نهایي او دوی ته ولیږي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نمایندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د څېړلو لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید د سرطان په 8 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږل شوی وای، خو د دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه لیست دوی ته لسو ورځو ځنډ وروسته لیږلی. ټاکل شوی ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه اعلان شي ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید سره مو خبرې کړي. هغه ویل چې د انتخاباتو مهالویش خپل ستونزې لري چې په وینا د انتخاباتو په قانون کې باید بدلونونه راغلي وای. د نوموړي په وینا د احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي. بلی رضوان ورته
ډېر زیاته مننه ناجیه. دوستانو، ناجیه صاحب یو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غوښتنې جزئیات در سره شریکول چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې د ولسي جرګې د نمایندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري تر څو یې نمونه اعلان شي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتو باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي دي او د راپورونو له مخې د کلنیو پوځي تمریناتو وخت یې را مخکې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د امریکا پوځي چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د عربي خلیج په هرمز تنګي کې د ایران پوځي فعالیتونه به په سیمه کې د نړیوالو تجارتي کښتیو پر وړاندې هیڅ راز خطر رامنځته نه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، امریکایي چارواکو په خلیج کې د ایران د تمریناتو په اړه کوم شواهد وړاندې کړي دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو او ګرانو اوریدونکو ته. امریکایي چارواکي وایي دوی باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي سمندري تمرینات پیل کړي دي. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې تمریناتو کې لسلو زیاتو سمندري پوځي وسایتو، یعنی همدا کښتیو چې په غډله کې کوچنۍ کښتۍ هم دي، د ګډون کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د امریکا د هغې پرېکړې له کبله سخت په غوسه دی چې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې تر وتلو وروسته یې پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. او جګپړو امریکایي ایرانی چارواکو هم خبرداری ورکړی چې تهران به د امریکا د هغه کمپاین په وړاندې تسلیم نشي چې غواړي د ایران د تیلو د مهمو صادراتو مخه ونیسي.
هرمز تنګه د نړیوالو کښتیو د تګ راتګ لار هم ده. آیا دا خطر شته چې د تجارتي لار بند شي؟
د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ همدا وړ مورز تایید کړه چې د هرمز په تنګي کې چې دلته د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواک مخکې هم ګواښ کړی و چې دا تنګي به بنده کړي. البته دا یوه ډیره حساسه سمندر کې حساسه سیمه ده. د امریکا د پوځي قرارګاه ویان تورن بیل اوربن د چهارشنبې په ورځ ویل چې د امریکا پوځ وضعیت له نږدې څاري او له خپلو متحدانو سره په ګډه به په هرمز تنګي کې د تجارتي کښتیو د تګ راتګ د لارې خوندیتوب یقیني کړي. یو بل امریکایي چارواکي هم ویلي داسې نه ښکاري چې په خلیج کې د ایران پوځي فعالیتونه به د کښتیو تګ راتګ زیانمن کړي. د امریکایي چارواکو چې د نومونو د نښودلو په شرط خبرې کړي دي ویلي داسې ښکاري چې د ایران د پوځي تمریناتو هدف د واشنگټن د فشارونو په وړاندې غبرګون ښودل دی. متحدو ایالاتو پر تهران اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي دي، خو تر اوسه یې د تهران په وړاندې له زور څخه یا له قوې څخه کار نه دی اخیستی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسیو د ایران پر اقتصاد فشار لا دمخه زیات کړی. په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتو خبرداری ورکړی چې دا فشارونه به آخر ایرانیان د امریکا پر ضد ودروي او په نتیجه کې به د ایران توندلاري مذهبي مشران لا پیاوړي شي.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. دوستانو و موریدل چې په عربي خلیج کې د هرمز په تنګي کې د ایران لخوا د پوځي تمرینونو په اړه امریکایي چارواکو څرګندونې کړې او پر ایران بیا په عین حال کې د امریکا فشارونه هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم له سفی الله ستانگزی اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمۍ مقالې لیکلي دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنګ بوختي، طالبانو یې په جوزجان کې لږ لاس ور سپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر و او هر یو خپله وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو نه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلی داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لسو ورځو مخکې خبرې راخیستي چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګ خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د ده په خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنګ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورځپاڼې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی ده. نیویورک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلی چې د داعش ډلې 138 غړي ژوندي نیولي او د برخلیک په اړه به یې د دب خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ آسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویورک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي چې له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویورک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدل ګډوډ شي په خپل ښه پوهیږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګري د افغان دولت میلمانه نه دي بلکې بندیانې دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان یې جنگ ته مجبور کړي دي.
د کندوز سیمه ایز مقامات وی غیر مسؤوله وسلوال دی او شمیر سیمو د نام نکولو ترڅنګ د سړی تختونه او په داسې نور جنې جرمونو کې هم لوی لاس لري. د کندوز امنیت قومندان وایي چې دولت د دغو ډلو پر وړاندې چپ نه پاتې کیږي او ډېر شر به د دوی د نیولو په اړه کوټلي ګامونه پورته شي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ورته جدي امر شوی تر څو په سیمه کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي او وسلې ورڅخه راټولې کړي.
مشخص تقریبا 143 نفر هستند. ای قومندانای خود بزرگ هستند. یک تعداد از یک دو
د ولایت په کچه د غیر مسؤول وسلوالو کابو 143 تنه لوی او واړه قومندانان حضور لري او بیا هر قومندان ځانته 15 میله 10 میله او له دې زیاتې وسلې لري او موږ پلان لرو چې له دغو ډلو څخه وسلې راټولې کړو او داسې راپور هم موږ ته راغلي چې یو شمیر غیر مسؤول وسلوال په اختطافونو وسلوالو غلاو او په داسې نورو پیښو کې لاس لري. له دې سره سم د کندوز ولایتي شورا هم وایي چې عام خلک د غیر مسؤول وسلوالو له بېځایه ځورونو او خپل سروی څخه سخت په تنګ راغلي او باید دغه خپل سری وسلوال خالصلا شي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اکثریت بېبندوباري او اختطافونه ترورونه دا درست که درته وایم نو اکثریت چې کېږي دا د مسلې غیر مسؤول لخوا نه کېږي. نو سره کوم چې رئیس صاحب جمهور هدایت کړی ده هر څه عاجل باید محلي اداره هم په دې اقدام باندې په دې کار باندې اقدام وکړي چې دا مسلې غیر مسؤول له کندوز نه ټول شي.
بلخوا د کندوز یو شمېر مدني فعالان هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو تر څنګ په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون د عامو خلکو او دولت لپاره یو لوی سرخوږی دی. د نوموړي ولایت یو تن مدني فعال مرزیه رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خصوصاني مسله کې بسیار مهم اساسي است مخالفین حکومت یک طرف قضیه هستند ولی کسایی که داخل نظام هستند
د وسلوالو مخالفانو صف خو معلوم دی خو غیر مسؤول وسلوال به د دولت تر واک لاندې سیمو کې حضور لري او پر غیر قانوني فعالیتونو لاس پوري کوي. نو دولت باید دغه خپل سر او ډلو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د دولت ګڼ شمېر عام خلک هم د غیر مسؤول وسلوالو له خپل سروی څخه سر ټکوي او پر دولت غږ کوي چې د دغو خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه وایي
دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالصلا شي، هغه خپل ژوند ته نور خلک په ښار او بازار کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم د کندوز د بېلابېلو سیمو خلکو د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او خپل سروی څخه په وار وار شکایتونه کړي وو. خو خلک وایي چې لا تر اوسه پورې په دې ولایت کې د دغو ډلو پر وړاندې دولت کوم جدي اقدام نه دی کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آریان په راپور کې مو واوریدل چې د کندوز امنیتي مقامات عوام خلک شکایت لري چې د غیر مسؤولو وسلوالو مشران او د وسلوال په سیمه کې د ناامنیو ترڅنګ په اختطاف او نور جرمونو کې لاس لري. د امنیت قومندان بیا ژمنه کوي چې د دې خلکو پر ضد به هرومرو اقدامات کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د زده کوونکو لپاره دوه پوړیزې لالیه جوړیږي چې دوه اویا خونې او نورې اسانتیاوې به ولري او په یو وخت کې به پکې 2040 زده کوونکي ځایږي. په دې ودانۍ به 55.4 میلیونه افغانۍ لګښت راشي او د دوو کلونو په موده کې به یې چارې بشپړ شي. دولت لګښت د دې ودانۍ د جوړولو لګښت د افغان دولت لخوا ورکول کیږي. په دې اړه له روهلا انوري اورو.
د کونړ مرکز اړوند د لچګلی سیمه کې د للی د ودانۍ د بنسټ ډبرې ایښودو پر مهال د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول کونړ کې داسې کومه مجهزه للیا نه لري چې په کې د لری سیمو زده کوونکي د شپې د پاره پاتې شي. هغه د نوې ودانۍ د ځانګړتیاو په اړه وویل
دا للی 240 نفرو لپاره جوړیږي چې مجموعي قیمت د 5.4 میلیونه افغانۍ دی. د کې به 2 اتاقونه جوړیږي. دې سره به ټول لوازم په دې لیلې کې موجود وي لکه تشنابونه او کثافت دانې او د اوبو څا او الماری د لباس او میزو چوکۍ. دا پروژه به 2 کالو په دوران کې تکمیلیږي.
همدرد وایي دغه لیلیا هغو هلکانو ته جوړیږي چې څوک د لری پرتو سیمو لیسو کې په زده کړو بوخت وي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري.
دا لیلیه چې د کونړ په مرکز تچګلی کلی کې جوړیږي دا د اغز د کونکو د پاره د چې په لرو پرتو سیمو کې زده کړې کوي او معیاري زده کړو ته لاسرسی نه لري او لایق زده کونکي هغه موږ راولو. دلته د لیلیه کې بیا چې او بیا به په معیاري نږدې مرکزی لیسو کې داخله وو تر څو د زده کړو کیفیت ښه شي.
حاجی یرملا خان او مولوی ابراهیم د نوې جوړیدونکو لیلی پاړه وای
چاغه ماشومان چاغه د اطراف ناراضي د تعلیم نه محرومیږي. دلته به په سہولت سره په اسانۍ سره خپل تعلیم ته ادامه ورکوي. نو دا یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره چې زمونږ د ځوان نسل مستقبل جوړي د خوشحالۍ مزید او مونږ د راضي یو. الله دې وکړي چې نور هم دغه شانې برنامې په کار باندې واچول شي او دغلته د غریب ولستا د علم په میدان کې خدمت وشي.
زه د زړه نه په دغه افتتاح باندې خوشاله یم او د مرکز مربوط ټولو لسونو ته د دې افتتاح مبارکي ویم. هغه شاګردانو لپاره دغه زده کوونکو لپاره چې د لری ساحو ناراضي د لری ولسوالیو ناراضي او دلته سالم وروزل شي ښه فعالنه وشي.
د یادونی ور د چې په کونړ کې 1500 باب خونځي موجود دي چې اواز مرکزی دارالمعلمین او سنائی لیسه لیلی لري او د مرکز په نور لیسو کې چې د لری سیمو زده کوونکي زده کړی کوي یا د خپلوانو کره وسیږي او یا هم په کرایه کوټی نیولې دي او په هماغه کې شپې ورځې تیروي. کچیرته د دغه لیلی تعمیر بشپړ شي نو ډیر زده کوونکو ته به اسانتیاوي برابر شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارې چوترې اوسېدونکی یم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ د نظامي شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لخته راته ورځې وروسته راځي. نن شلمه ورځ د سبتینام هم کړی د نظامي شهیدانو پیسې نه دي راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي زمونږ د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامي شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې مونږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن سر کی روضہ دامہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کندار ولایت بارک اللہ چروا کو شرواتی ولا صدا پیغام نما غوت چھ دا کندار دا انہوں نے سنی ول بیا در کابل خاص چھ دا سڑک لے دی دا می چھ کم بار دی دا مثلا چھ دا کابل خاص تر شری جی دا دیر خلق دستن سر مخ کھڑے جی دا دیر تہ کرو سر مخ کی جی تہ جرا کم دی پر وا خم سار ایلا سی دو می راش جو کھڑی مثلا نی یا خاص نس کھڑا دے دا سل غلو ی دا سڑک کی اس دل سی اسد نی جوڑ سی کې زبردار سي شاوالي او تاسو پیغام دی پر اينه مې نرمه خبره زبردار کړې هغه ډېر سم کړې دي لنګرجه خو ته برته کوم بار دی ډېر د مشکل اکثر خلک مخمت. السلام علیکم. تاسو مې سره دی ولا نه خسته سلام
بله سلام علیکم زه شغلم د لوګر ولایت له مشاینک څخه دلته د څور ځکی کې چې شبکې باندې دي دروشان پیا باندې ده داسې زنګ ورته ووایه چې دوی درته وایي چې امنیتي ستونزې دي کامیتی سن سے والا ہی مجھے اپنا دیتیم شو بم باندھا ہوا گیا جی اپنا دیتیم پایا بم باندھا ہوا رکھنا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پوري په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. ک انټرنیټ لاره نو د ازادي رادیو پر وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم زمون خبرونه په مستقیم ډول خبريږي. د خبرونه نیمه تر رسیدلیو 12 نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسیون د 15 احتمالي نماندانو نمونه له وروستي لست څخه لرې کړل. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون کارونه پای ته رسېدلي. 15 تنه له دې لست څخه حذف او 8 نورو احتمالي کاندیدانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د غیر قانوني وسله والو ډلو شتون ورسره ثابت شي دوی به له لست څخه وویستل شي. د افغانستان کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه 16 بندیان خوشي شوي دي. د وزارت جمعې پرس په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کمانډو سرتیرو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات کړی دی. په دې عملیاتو کې 16 بندیان چې د طالبانو دي زندانونو کې ساتل کېدل خوشي شوي. یو زندان ساتونکی وژل شوی او 8 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مخالف سیاسي ګوندونه لکه پیپلز ګوند، مسلم لیگ ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په ملي اسمبلی کې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د تحریک انصاف د کاندید پر ضد د ګډ کاندید پر وستلو سلا شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپل منځي موضوعاتو د هواري لپاره لنډو کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو دا خبره وروسته لاغه کړې چې په سنگاپور کې د سیمه ایز وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشوغلو دغه خبرې رغونکې وبللې. او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په د اگست 15 نیټه په مسکو کې له امریکایي سناتور راون پاول سره وکړي.
د دې خبرونه پاتې برخه د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته موز رحمت الله افغان هرکلای کوم. تر اوس هم د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نه دي تر سره سوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړۍ میاشت کې به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات تر سره کړي. د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې وړتیا لري چې په کم وخت کې داسې مهم انتخابات ترسره کړي. په دې اړه چمتو شوی راپور واورئ. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د نړیوالو او همداشان د ځینو سیاسي جریانونو، ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشری ټاکنې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي، خپله دغه نور سیاسي حکومت نه دی باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده. نړیوال ټولنې خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د 1998 کال د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولی غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا چې د دې مالی مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده. ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
د مال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا سي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل همدا ده چې ځینې ولایت د موږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې اجمن دي، یعنی دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي.
زما په نظر د ټاکنې که ولسمشریزه ټاکنې که د ولسي جرګې ټاکنې دا ځانته یو قانوني مهالویش لري، وخت لري.
اوس سوال دلته ده چې آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې وړتیا لري چې څلور ډوله انتخابات په کومه موده کې ترسره کړي؟ د دغو انتخاباتو په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ په دې اړه مو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات او د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سادات صاحب نه شروع کوو. سادات صاحب، د کوم معیارو په اساس باندې تاسو دا پریکړه وکړه؟
د ټاکنو د قانون همدا ډول د اساسي قانون هغه موارد هم چې په دې اړه باندې ذکر کړی دی چې مخکې له دې چې د ټاکنو ورځ معلومه شي، د هغې څخه بعد یو سلاتیا ورځې مخکې د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه معلومه شي. هماغه و چې ټاکنو خپلواک کمیسون هم نن د ښه او بل وروسته د ټولو سلا مشورو وروسته د راتلونکي کال د حمل 1 نیټه به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. په دې اړه باندې څو نورې نیټې هم وړاندې شولې. د نظرو بنسټونو او همدا ډول د سیاسي احزابو د استازو غوښتنه هم دغه وه چې د حمل 1 نیټه په هیواد کې کیدلی شي یو ښه نیټه واوسیږي، تر څو هغه زموږ د تقویم سره هم کوم ټکر کې ونه وسیږي. موږ وتوانې په دغه نیټه باندې په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ سراسري ټاکنې ولرو.
یعنی تاسو په خپلواکه توګه دغه پریکړه کړې ده له نظر بنسټونو، سیاسي ګوندونو، حکومت سره انشاءالله خو فشار نه دربندې؟
نه نه، هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ داسې کوم فشار ته غاړه نه ږدي، ځکه ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل بنسټ دی او موږ به همیشه هڅه کوو چې هغه خپل استقلالیت او خپلواکي وساتو. یوازې د دغه ډول نیټو د اعلان په خاطر باندې همیشه د نظر بنسټونو چې دوی په دې برخه کې کار کوي تخنیکی کارونه کوي او دا ډول د سیاسي عذاب چې دوی هم دغه پروسی شریکان دي او مدني ټولنو سره د سلام مشورې ناس تر سره کیږي تر څو په همغږي سره وتوانیږي یو داسې نیټه وټا کو چې په غیبه ټول سلام مشوره ولري.
مل صاحب د دغه نیټه په ټاکل کې کی تاسو سره مشوره سوي د تاسو وړاندیز ورته سو تاسو هغه کومه نظریات وړاندیزونه په پام کې نیولې
کومې سن خپل یو خپل واک نه هاته او دوی خپل تصمیم خپل
تاسو مشورې ورکوي
مشورې خو موږ ډېری ورکړي مشورې
په پام کې نیولې دي
نه متاسفانه نه که موږ مشورې په پام کې نیولې وای دغه وسنۍ ټاکنې چې موږ لرو او د اصلاحاتو لړۍ دا به دومره ځنډ نه وي دونه جنجالي سوی نه وای نو دوی هر څه نه مشورې اخلي نه سوړاله کوي اطلاع شریکو خو تصمیم دي دوی نه په دغه خو ستونزه نشته زه خو په دې تاکید کوم چې قانون پلي سي اما زه شک لرم چې موږ کولی شو په دې تاریخ باندې ټاکنې ولرو اول خو ممکن په دې نه چې موږ هم دا اوس په دې سوالات کې چې یو ډېر مهم ټاکنې په مخ کې لرو تاسو د پارلماني ټاکنې لري او دا
تاسو اندېښنه ده چې دواړه انتخابات په یو وخت کې په کمه موده کې ترسره کېدل د خپل ستونزه ده
د خپل ستونزه ده تاسو موږ درې نیم کال تیر کړ چې اله وتوانېدلو چې پارلماني ټاکنې ولرو وګوره څونه جنجالونه څونه متعدد تاخیر څونه بایکاټونه څه مشکلات دې پروسې کې منځته راغلل او دا د سینو چې د آمدنو خو پروسه به تاسو له موانع به پکې ایجاد ده
خو کار سوی د ګورل ته د انتخاباتو په کمیسیون باندې د خلکو باور زیات سوی دا باور مخکې له منځه تللی د خپل لوی کار نه ده
همدغه چې دوی دا نیټه اعلان کړه د خپل د اعتبار دې لپاره یو خړی ډیر ښه زیری ده ځکه خلک فکر کوي چې دغه کمیسیون فعال سو او
نیټه له اعلان ته سر کلی کوي
تابع نه کلی کوي ډیر دا دی عقل کا ووم نسی خو یو یو اصلا یو 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 د سیاو زیری د سمنګ د فکر کو چې کمیسون هم زمان د سد انتخابات تاکر کوم حکومت هم کمیسون د راتلون ټاکنې په فکر کې دا غو وسیلانو کوم ټاکنې کو امادات په عمل کې څومره امکانات به مهیا سي یا څومره موانع به ایجاد سي دا به ځان ته خبره ده اما موږ په هر
وړاندې تاسو موانع او ستونزې خوندونه ویني
زه مخکې مخکې پیشبینی کوم چې په تاریخ موږ ټاکنې نسو کوي ولرو
اسادت صاحب د مال صاحب سرګندونه تاسو واوریدلې دوی ول چې دوه انتخابات په کومه موده کې تر سره کېدل دومره لوی قرباني ورکول ستر مسؤلیت آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې له همدغه ستر مسؤلیت نه په بریالیتوب سره راووځي شفاف انتخابات او ټاکنې موږ ولرو
50 سلنه کارونه ترسره شوي دي همدا اوس
لکه څنګه کارونه
د نوملیکنې پروسه په ټول هیواد کې همدا اوس شاوخوا موږ تاسو وروستي ارقام زه تاسو سره شریک کړم 9,002,200 اته کسانو د نوملیکنې پروسه کې ګډون کړی دی دوی خپل نومونه ثبت کړي دي دا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د پاره کېدلی شي هغه موږ استفاده وکړو چې یعنی 50 سلنه کار کېدلی شي چې مخکې تلوي هغه څه چې موږ غواړو په دغه پروسه کې تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه ملاتړ ترسره شي هغه په امنیتي برخه او همدا ډول د بودیجې په برخه کې به حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې څومره زر چې کېږي دغه امکانات د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لاس کې ورکړي تر څو موږ وتوانیږو خپل عملیاتي پلانونه په درست او په ښه ډول پر مخ ویسو تر څو ښې ټاکنې ولرو
دغه ستونزې ته یادونه وکړه د هغه په وړاندې ننګونې دي چې یو بودیجه د بل هم امنیت ته په دې اړه تاسو د حکومتي چارواکو سره ناستې درلودي تاسو ته ځواب څه وو
دوی همیشه موږ ته مثبت ځواب راکړی دی دغه امکانات به حکومت د دوی مسؤلیت دی د دوی همکاري نه ده بلکې مسؤلیت دی چې دوی په هیواد کې امنیتي بستر خوندې کړي تر څو موږ وتوانی ګو درایور کونی مرکزونه پرانیزو او غلط خلک لاشي په آزادانه توګه خپل رایه وکاروي او په ورته وخت کې د بودیجې موضوع هم د حکومت مسؤلیت دی چې دغه امکانات باید حکومت کمیسیون ته ورکړي هم دا اوس هم کمیسیون په د 13 اونۍ کې تاسو جریان کې استه چې د 50 میلیونه ډالر په ارزښت باندې نوې مرستې د مرستندوی بنسټون له لوري د کمیسیون سره تر سره شوې تر څو د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره هم د همدغه امکانات څخه موږ استفاده وکولای شو او مقدماتي کارونه مخته یوسو نړیواله ټولنه او نړیوال ډونران هم دا اوس باورمند دي چې شته کمیسیون کولای شي ټاکنې تر سره کړي ادم دې لحاظ باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همیشه همکاري کړې ده او دوی دا هم ویلي دي چې همدغه امکانات به ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو په راتلونکو کې د ولسمشری ټاکنې پر تر سره کړي
امال صاحب صدات صاحب یادونه وکړه 50% تقریبا د جمهور ریاست انتخابات لپاره چمتووالی لا لوړاندې بشپړ سوې ده البته تاسو ورسره مونږ د خبرو څومره
تر یو اندازه ک دوی د سوي چې د ریورکونکو نوملړ ثبت دا ختم شو. دا ډیره مهمه او جنجالي برخه د ټاکنو ده. خدا دې دې ټاکنو لپاره مونږ کړی دي کدوی د سی وای سي دام یو برخه دې راتلونکو ټاکنو د تیاری په برخه کې ونی سي. bale دا کېدای شي امادګي وسی. اما دا ټوله امادګي نه ده. زه شک په دې لرم چې دغه لړۍ د ټاکنې چې وس مونږ لرو اېده هغه نهایی او مطلوب نتایج مونږ وسو کولای مخلي د شم تاریخ ولرو چې هغه دای چې ټاکنې خلاصې سي، نتایج اعلان سي. او
تاسو اندېښنه لري هغه بایلون کې کاندیدان چې د ولسي جرګې دي دغه د انتخاباتو پایلې به ونه لري، لاریونونه به وڅي، یو ځل به بیا انتخابات لکه تېرو انتخاباتو
پسې زه پیشبیني کوم چې داسې شخړې به منځته راسي، ځکه که په لوړه سطح توافق وي د ټولو مشرانو خو بیا نه وي، او که غواړي چې جنجال جوړ کړي چې دا وځنډېږي. اما که دا د نوملیکنې بهیر وایي چې یو برخه د راتلونکو ټاکنو دا څه مونږ
دا خو طبیعي ده، دا خو طبعاً دا همدغه کارتو همدغه سټیکرو په اساس به جمهور ریاست انتخاباتو کې هم خلک ګډون
کوي. ولې دا ارقام چې دوی وایي د باندې من شخصي نه بلکې یو مسلکي نقد لرم، ځکه دا ارقام مونږ نه ستې دا وایي، ځکه مونږ د کمیسیون په څنګ کې ونو سو کولای دا ور مدني ټولنه چې همدغه سه یو د معلوماتو سرچینه وسی د ټاکنو په مقابل کې چې د خاطر د ټاکنو شفافیت، بی طرفي او انټیګریټي ثابت سي. په تیر ټاکنو کې تر اندازه وو، په دې ټاکنو کې نو. نو بنان ټولو مرجع هم د خپل کمیسیون د په دې ارقام شک زکه موجود، زه فکر نه کوم دومره افراد رای ورکړي. صدر صاحب
یادونه وکړه، وایي موږ دوه ستونزې لرو، چې یو بودیجه ده او بل هم امنیت ده. ستاسو له نظره کومې نورې ستونزې دي چې جمهور ریاست د انتخابات په وړاندې پرتې دي؟
بودیجه فکر نه کوم ستونزې وي، ځکه یو نظام او دولت چې موجود وي او اساسي قانون کې ټاکنې مخ وړاندوینه شوې ده، ټاکنې چې راځي طبعا پیسې به پیدا شي، اوس خو بینمی ټول نه ده او کاینده کې حکومت به تامینوي. امنیت تر یو اندازې ستونزه ده، امنیت ستونزه یې که مخالفتونه تشدید سي کېدای سي امنیتي ستونزې نورې راوچتې سي. ولې زه ما شک دا ده چې موږ به له تخنیکي پلوه نسو کولای ځان آماده کړو. تاسو ګورئ ټاکنې تنه دا نه ده چې نوملړ ولی صحیح ده، موږ نوملړ لرو، مراکز هم رای ورکوونکو هغه ثابت شوي، تثبیت شوي دي. اما که بیا تغییر رانغی، که بیا غږ د اصلاحاتو اوچت نسو، په همدغه موجوده سیستم باندې تاکید وسو چې بیا د جمهوري ریاست ټاکنې وسي، مراکز د رای ورکوونکو مراکز تثبیت دي، د رای ورکوونکو نوملړ تثبیت ده، بل لوجستیک ده، بل مثلا تخنیکی تیاروالی ده، مثلا ټولو زی دخلو جوانبو تفاهم. اوس سمه چې تنه حکومت ده اعلانوي، آیا د حکومت په څنګ کې چې نور غواړي په آینده حکومت کې ځانونه کاندید کړي یا سام واخلي یا ائتلافونه جوړ کړي د ټاکنې لپاره، د ټاکنیز مبارزو لپاره، دوی موافق دي په دې نیټه؟ دوی سره همکاري وکړي که نه؟ دغه مسله ده. بل رای پاڼو چاپول دي، نور ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې دوی په خپل نیت کې کامیاب شي او یو دېرشم تاریخ باندې وکړي. خو زه وایم چې په دې تاریخ متاسفانه نه شو کولای.
صدر صاحب، که تېرو ولسمشریزو ټاکنو ته موږ تاسې وګورو، انتخابات ته وګورو، ډېر جنجالي وي، بحران رامنځته کړل، کړکېچونه رامنځته کړل، په انتخاباتو یې د خلکو باور له منځه وړ، څومره ډاډ ورکولای شي چې پخوانیو تجربو ته په کتلو به تاسې شفاف انتخابات ولري؟
همدغه تیرو ټاکنو په افغانستان کې د ټاکنو دغه ملي پروسه سخت زیانمنه کړې ده. د خلکو اعتماد او باور په دغه پروسه باندې سخت زیان لیدلی دی. د همدغه د خلکو د بیا ځلې اعتماد سازۍ لپاره تر څو په دغه پروسه باندې د خلکو اعتماد یو ځل بیا راژوندی شي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لړ کارونه تر خپل لاس لاندې نیولي.
لکه کوم
چې ښه بېلګه یې، زه تاسو ته د نوملیکنې پروسه بولم. همدا اوس یو رقم موږ د ځان سره لرو، د 9 میلیونو په شاوخوا کې واجد شرایط په افغانستان کې.
ناظر بنسټونه، سیاسي ګوندونه دغه خیالي بولي.
خو دا خیر مونږ پراتونکو دوه درې اونۍ کې دوی ته دا ثابت کړو، کله چې د موږ سیستم ته داخله وو، موږ دوی سره ژمنه کړې چې که په دې کې چیرته خیالي افراد اشخاص ووسیږي، که په دې کې تقلب ترسره شوی وي، دا به موږ سره جدا کوو او ان شاء الله رحمان داسې افراد اشخاص چې هغه واقعي شتون ولري، هغوی به پراتونکو ټاکنو کې ګډون کوي. د دوی دغه تشویشونو ته به ان شاء الله موږ په وخت سره ځواب وایو. افغان صاحب، تاسو په جریان کې وئ، کله چې موږ د نوملیکنې پروسه پیلوله، همدغه ناظرو بنسټونه او یو شمېر سیاسي احزاب په هغې وخت کې نیوکه دغه وه چې شته کمیسیون د دې ظرفیت نه لري چې ولې
دغه د کار د خوالي لپاره د انتقادونه کړل، تر څو خوالي رامنځته شي. دا دوی طبیعي حق ده چې په تاسو باندې انتقاد وکړي.
بله، خو د دوی دغه ټول نیوکه موږ د سر په سترګو قبول دي. اما نن همدا اوس یو رقم د ځان سره لرو، پر اتونکو دوه اونۍ کې به موږ دغه ملت ثابت کړو چې په دې کې څومره خیالي دي، څومره واقعي دي، او هغه په درست ډول سره تصفیه کړو. او په ورته وخت کې مخکې اشاره وشوه، لمن څه ویل چې کمیسیون به وتوانېږي د ولسمشر ټاکنو وروسته دوی نتیجه اعلان کړي، که نه چې امکان شته په دې کې معترضین تاسو پیږی چې همدا اوس څومره کسان چې ولسی جرګې ته کاندید دي د ټولو لپاره گنجایش نشته چې ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. ممکنه نه ده چې دغه 2009 کسان چې کاندیدان دي دوی د ټول ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس په همدې باندې کار کوي چې څه ډول د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي، د خلکو باور په دغه پروسه باندې لا زیات کړي، او په ځانګړې توګه د نظرو بنسټونو او سیاسي احزابو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې راشئ تاسو هم خپل نظارت قوي کړئ. ستاسو قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسه نوره هم شفافه کړي. مخکې مل صاحب وویلې چې دلته امکان شته د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه چې اعلان شوې سیاسي احزاب د دې سره همغږي ونه اوسېږي. تېره ورځ د سیاسي احزابو د ټولو سیاسي احزابو استازي راغلي وو کمیسیون ته، دا ډول د مدني ټولنو اکثریت استازي راغلي وو کمیسیون ته، دوی سره تخنیکي بحث وشو، زموږ همکارانو هر څه دوی ته تشریح کړل. د دوی ټولو سلام مشوره په دې باندې شوله چې د راتلونکي کال د حمل 1 د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره یو درسته نیټه ده، او دغه قناعت کمیسیون وتوانېدو ټولو سیاسي احزابو همدا ډول سیاسي جریانونو او د مدني ټولنو غړو ته یې ورکړو.
مل صاحب، یوازې د جمهوري ریاست انتخابات نه دي، د ولایتي شورا انتخابات هم ورسره یو ځای کیږي. آیا کمیسیون دومره وړتیا لري تاسو له نظره چې دواړه به په شفاف ډول په یو وخت کې ترسره کړي، د خلکو باور او اعتماد به ترلاسه کړي؟
پکې ستونزې وینم، ځکه ما ویلي چې وړاندوینه کوم ممکن نه ده. بلې، دوه ټاکنې موږ تېر وختو کې هم دوه ټاکنې ترسره کولې، د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو، او په دې وخت هم کېدی شي ترسره شي، ولې نه دغه موقع چې دوی اوس تقویم ورته اعلان کړی ده. ځکه چې که موږ دې ټاکنو کې پارلمان ولرو نه وای، د ولسوالۍ شوراګانو لرو، په بادي ټاکنو کې نوی جمهور رئیس او نوی ولایتي شورا، بیا نو کېدای سي یو بل قدم وړاندې سو، نو ځکه دا ټاکنې ډېرې مهمې دي.
مل صاحب، تاسو خو په همدې برخه کې کار کوي، خلکو سره نږدې په تماس کې، خلکو ته د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه اعلانول همدارنګه په همدې انتخاباتو باور څومره د ډاډ وړ ده؟ یعنی خلک په دې برخه کې ستونزې او اندېښنې نه لري؟
ولا خلک یو څه مایوسه سوي. خلک عام وګړي دوی معمولا بیچارهګان متاثر دي، نور موږ مشران دي، څه هغه محلي مشران دي، څه قومي دي، کسه سیاسي دي، که تنظیمي رقم یې ګڼي، نو که داسې یو ټولنه موږ درلودلی چې واقعا
داسې ټولنه خو بیخي په نور نړۍ کې پرمختللې نړۍ کې هم نشته. په امریکا کې وګورم کمه فیصد خلک په انتخاباتو کې ونډه اخلي، خو قناعت یې بیا ټول خلک ورباندې قناعت کوي. په عموم کې که راته ووایي چې خلک برداشت او باور په دې انتخاباتو، خصوصا په ځانګړې توګه د جمهوري ریاست انتخاباتو، څنګه ده؟
ضعیفه ده، متاسفانه ضعیفه ده، او دا ضعف د هغه کړنو په نتیجه کې منځته راغلی چې په دې دریم کالو کې کمیسیون حکومت په ټوله کې حتی بین ټولنه د انتخاباتو د اصلاحاتو او د پارلماني ټاکنو په ارتباط دوی سره وکړل، ځکه وعده او تصمیم او تقویم به بیا به ترسره نه سو، وعده او تصمیم به بیا به ترسره نه سو، بیا به تاکید سو، نو خلک شکمن سول چې دا څه رقم ده. که اوس کمیسیون داسې یو پلان ولري چې دغه اعتبار یاد کی او هغه په عمل کی، نو زه فکر کوم دا به ډیر قدم یو موږ حمایت کوو. اما زه په مجموع کې خلک که تاسو په ماغه مو کې زه خلک هغه څوک ګڼم چې په سیاسي مسایلو کې هم تاثیر گذاری لري او هم تلقین پذیر، هغه ډېر مؤثر دي نسبت عام وګړو نه. عام وګړي بیا هغه خلک دي چې د دوی تاثیر لاندې دي. نو زه که داسې وکولی سي واقعا کمیسیون چې د تېرې کړنو ناخوالې بېرته جبران کړي، اعاده منځته راسي، د اعتبار خلک باور وکړي، دا به ډېر ښه اقدام وي او موږ یې حمایت کړو.
صدات صاحب، مخکې مل صاحب یادونه وکړه، خلک بے باوره دي، تېر انتخابات ته ټول شاهدان یو، بدې تجربې ورنه لري. په عموم کې مدني ټولنه د څار بنسټونه، سیاستوال، سیاسي ګوندونه، سیاسي جنرال، ټول هم دینه یو څه ناڅه په انتخاباتو باندې بے باوره دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د باور د ترلاسه کولو لپاره کوم کارونه کړي دي؟ که داسې بېلګې راته ووایي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه هڅه کړې ده، کوشش کړې ده چې د خلکو هغه بایله اعتماد بېرته په دغه پروسه باندې را ژوندی کړي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، په تېرو کې فکر وکړه، یو د افغانستان کې تر 20 پورې د رای ورکونې کارتونه توزیع شوي وو، که د هرې خوا راغلي وو، کمیسیون توزیع کړي وو یا د بهره راغلي وو، اما په هماغه باندې د انتخابات ترسره کېدل. په داسې یو هېواد کې چې د هغې ټول نفوس د 1.3 میلیونه پورې اوسېږي، او هغلته 1 میلیونه کارتونه په ټاکنو کې په هغې په اساس باندې رای انتخابات تر سره کیږي، یعنی د بهات من د پروسه زیان منوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نمړی کار دغه و چې دلته یو رقم خپل اندزان سره ولرو چې څومره واجد شرایط په افغانستان کې متوصل لرو ترڅو په ټاکنو کې د ګډون وکړي. سید سیاسي حزب په دغه رقم باندې هم دوی نیوکی لري، حتی دوی خو وایي چې 3 میلیون سید 15 میلیون غلط په داس حال کې چې اقلا کچیرته شتاب کاندیدان چې د پروسه کې ځان نه کاندید کړي د کولس جرګې ته د کولس والي شوراګان ته دوی ته چې حمایوي تذکرې په کار کېږي هغه کوم غوتاس حساب کو د شپږ میلیون څخه د غیب زیاتېږي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هڅه کوي د دوی سره موږ ژمنه کړې ده چې موږ به انشاء الله د خپلو ټولو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې سره هڅه د دې کوو چې واقعي لیست د خلکو سره شریک کړو، هغه لیست چې هغه په رښتینې توګه په راتلونکو ټاکنو کې کولی شي ګډون وکړي. د تقلب درغلی په ډېری سیمو کې همدا زورواکان حاکم دي. موږ او تاسو په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې حتی په پلازمېنه کې هم تاسو ګورئ چې هلته زورواکي ده، د هر څوک د ټوپک د میل څخه خبرې کوي. اما په یو شمېر سیمو کې امکان شته زموږ همکاران تر فشار لاندې راوستل شوي وي، د دوی څخه امکانات اخیستل شوي وي، د سټیکرو موضوع چې دوی وایي چې په یو شمېر تذکرو جعلي تذکرو باندې ویل شوي یا نور. کمیسیون ژمن دی چې د هر سټیکر ځواب ملت ته ووایي. کمیسیون هڅه لدی کوي چې په دغه پروسه څومره کولای شي شفافه کړي. موږ هم دا اوس ډېری خپل پروګرامونه او برنامې همیشه د ملت سره شریکوو، د دې په خاطر باندې چې ملت پوه شي چې واقعا کمیسیون څه کوي.
یعنی کمیسیون ژمن دی چې خپل کارونه په سمه توګه مخکې یوسي. مل صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره دوی یو شپه کتیزه کمیټه ګمارلې ده، متخصصه کمیټه ګمارلې ده. ایا دا کمیټه به مرسته وکړي د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو سره؟
تمن زه فکر وکم خدا به د انتخاباتي کمیسیون تشکیلات ته اوچت وي. منګه اساسي
قانون لمه خو یو ډول سره غړونه نه یي.
نه زه فکر کوم
فشار چې نه کې مرسته وکم،
مشورتي نقش کول لري کېدای شي کومک وکړي، ځکه په چوکاټ په انتخاباتي قانون په چوکاټ کې کمیسیون کولی ځان ته مشاورین تخنیکی استخدام کړي، ځکه موږ په تیرو ټاکنو کې ډېر مشاورین درلودل. اما داسې یو کمیټه چې د تشکیلاتو د کارونو کې مداخله کوي بیا تبن د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتي کمیسیون د تشکیلاتو خلاف ده. اما داسې کمیټه چې کومک وکړي، مرسته وکړي، همکاري وکړي، مشوره وکړي، دا ښه کار ده.
د صدر صاحب کده کمیټه لکه تشریح کړي، دا کمیټه کوم کارونه په مخ وړي؟ انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله نه کوي، حق لري، اجازه لري؟
افغان صاحب، دغه شپږ کلیزه کمیټه به د سلاکاران وسیږي، د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې به دوی پوره کار کړی وي، لکه څنګه چې مل صاحب په تیرو شاوخوا لس کلونو کې دلته په ټاکنو په برخه کې کار کوي، همداسې متخصص کسان به سیګي. دوی به د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي، د دوی صلاحيت سلام مشوره به وي، کمیسیون غړو ته به ورکوي چې څه ډول ممکن ده د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي تر څو شفافه ټاکنې ولرو، د کوم لارو چارو څخه استفاده وشي چې د خلکو اعتماد په دغه پروسه راژوندی شي، او څه ډول ممکن ده چې ټول احزاب ته قناعت ورکړ شي، د مدني ټولنو ټول بنسټونو ته.
دغه کمیټه له چنه جوړه شوی، تشکیل شوی له کوم د بهرنیان دي کې داخليان دي؟
نه خیر، په دغه کمیټه کې به ټول افغانان وسیګي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دال انشاء یا ریاست لاندې به دوی کار کوي، د یو رهبرۍ لاندې، او دوی به سلام مشورې په قد ولسمشرۍ ټاکنو په اړه باندې ورکوي. په دې اړه باندې هم د ناظر بنسټونو سره دغه موضوع شریکه کړي تر څو دوی وړ کسان مختمعرفي کړي، او هغه وړ کسان وتوانېږي په دغه پروسه کې اغېزمن تمام شي.
مل صاحب، تاسو د انتخاباتو د ناظر بنسټ په توګه وړاندیز شې ده، یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید کوم کارونه وکړي؟ که سپارښتنه مې تاسو ولې سي،
زه فکر کوم دوی په خپل تنها په اظهاراتو کې بلکې په عمل کې باید قاطعیت ولري، یعنی څه پریکړه کوي، تصامیم چې نیسي، کوشش وکړي چې دا عملي کې، مثلا تقویم د انتخاباتو ده په دغه تاریخ شروع کیږي، په دغه وخت ختمیږي، دا باید عمل کې تطبیق سي. تاخیر دوی په پروسه کې، تاخیر دوی په کړنو کې خلاف د دوی د اظهاراتو یو لوی عامل د دوی د بې اعتباري په تیرو وختو کې، چې دا له منځه وسي. یو اداري پریکړه کې کوشش وکړي چې لږ دا کمیشنر صاحبان چې دوی تصمیم نیسي خپل منځ کې ډېره همغږي او همکاري او بل سره وکړي په اداري تصامیم کې، ځکه خو دوی هم تصامیم نیسي، هم نظارت کوي. او نور ظرفیت برخه کې تر ټولو مهمه مشورې مدار دوی ظرفیت پاتې جوړ، ځکه تاسو ګوري چې کمیسیون د تیرو ټاکنو په دې خو ډېر تغیرات پکې منځ راغل، بعضې کدرونه لاړل، بعضې کدرونه کمیشنر لاړل، نیوي راغلل، نور کدرونه وظایف خوشې کړل، بهر ته لاړل، اوس نوی راغلی ز فکر کوم دوی
ساده
شدید ضرورت لري
مسه بلاندیزو ته تاسو جواب څه د پورستی کې د بحث راټول کی څومره ډاډ ورکول چې انتخابات خپلواک مسون په ټاکلې وخت په شفافیت سره د انتخابات تر سره کې ډاډ ورکول سي
د کډرونو موضوع ته اشاره وشو واقعا ټاکنو خپلواک کمیسیون کډرونه لري هم ورته وخت کې مخکې تعقیم د انتخابات په اړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري دوی چې نقد کیږي راځي په دې باندې هم غو تاسو بس وکړو چې علت یې څه دی همدا اوس نن باید د شکایت کمیسیون مخته هغه نوملړ باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر واسطوي تر څو موږ د اسد میاشتې په 12مه نیټه شنبه ورځ د اعلان کړو که چې د شکایت کمیسیون نن په دې نت وانیږي دوه ورځې درې ورځې یو هفته پدې کې ځان راځي نو موږ هم مجبور یو چې هغه ته دوه ورځې به کوم کارونه چي دی هغه باید موږ تر سره کوو د غینه وروسته موږ د نوملړ اعلان او نهایی نوملړ کله چې دلته په تعقیم کې تاخير راځي علت یې باید پیدا کړو کله چې علت پیدا شو په تیرو کې منو کې په موږ باندې هغه چې ولې موږ ابتدایي نوملړ په خپل وخت اعلان نکړو هم چا دغه پوښتنه ونه کړه چې کمیسیون د کوم ستونزو مشکل سره مخامخ وو چې د ابتدایي نوملړ په اعلان کې موږ د ستونزو سره مخامخ شو ان شاء الله الرحمن شپه ورځ موږ همکاران کار کوي هڅه دې کوو چې د خلکو باندې اعتماد بیرته راژوندی کړو او په رښتینی توګه د ملت استازي د ملت په کور کې وګورو خپل ډیر باورمن یم چې راتلونکي ټاکنې به شفاف اوسيږي او د ملت واقعي استازي به د ملت خونې ته لار پیدا کړي
لا دوړو ملمنونه ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا د دیونی بحث تر بیا خې چاري
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون رسی خلاصی بیدی
مونگا میرمانی بیا آغا میرمانی
من حیث رئی در دالشا که در اینجن دیده با کمیسون
د میزان د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو